السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. د ازادۍ رادیو خبرونې دا شیبه پیل شوې او د مازدیګر تر اوو بجو دوام کوي. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د وږي اسمبلی پنځمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې په شمال کې د طالبانو تر ګواښ لاندې سیمو کې پوځي عملیات پیلېږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي په یو مناسب وخت کې به د ایران له ولسمشر سره وګوري. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو د سر ټکی، افغان چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفه یي ډول دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو قمندانانو د وژل کېدو خبر ورکوي او په ازبکستان کې د ګیرې پر ضد د پولیسو کمپاین پراخ انتقادونه پارولي دي. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفه یي ډول دوام لري. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې لږ تر لږه شپږ ویشت توغندي د یکشنبې په ورځ پر شلتن ولسوالۍ ویشتل شوي دي.
دا د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل دی او دا مرمۍ ډېر وخت شو چې تقریبا د لسو کلونو راهیسه د کونړ په سرحدي سیمو باندې دغه مرمۍ راټول کیږي.
د مصمم په وینا د یکشنبې ورځې په توغندیو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د کونړ چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د هوان تر اوو سوو زیاتې مرمۍ او توغندي د کونړ پر سرحدي ولسوالیو او ډیری په شلتن ولسوالۍ لګېدلي چې څلور تنه یې ټپیان کړي او څو کورونه یې ویجاړ کړي دي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو دغه هیواد مخکې افغانستان هغو پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړی چې د دوی په وینا په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دیره دي. افغانستان دا تورونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو قمندانانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند روحالله احمدزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په شولګری کې د طالبانو نظامی مسول مولوی شیرین او نور الهادی له خپلو نورو ملګرو سره د دوشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
څلور بجې زمونږ وایي عملیاتو د شولګری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسول همدارز وژل شو. له دوی سره یو کلیدي او مهم سرګروپ یو چې هغه هم په دې ډله کې وژل شو او تر څنګ یې دولس کسه نور دوی افراد وو چې هغه هم په همدغه هوایي برید کې وژل شوي.
د احمدزی په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم له منځه تللې ده. دفاع وزارت وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د بلخ په ناامن ولسوالیو کې خپل عملیات پراخ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت د سانچرک ولسوالۍ یو شمېر ډاکټران او صحي کارکوونکي وایي له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د سانچرک ولسوال نقیب الله دقیق پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ډله کې له اویا زیات ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. ښاغلي دقیق له مسؤولو چارواکو غوښتل چې دا ستونزه حل کړي. زمونږ لارې بندې دي او د طالبانو په ولکه کې دي. د خلکو لپاره تګ راتګ ستونزمن دی. خلک صحي خدمات د ولسوالۍ له روغتون څخه ترلاسه کوي، نو د صحي کارکوونکو معاشونه او امتیازونه باید ژر تر ژره ورکړل شي. تر اوسه د دې معاشونو د ځنډ دلیل نه دی روښانه شوی، خو د نورو ملکي او دولتي تر اوسه د دغو معاشونو د ځنډ دلیل نه دی روښانه شوی، خو د نورو ملکي او پوځي ادارو کارکوونکو هم له دې مخکې شکایت کړی چې معاشونه یې په وخت نه ورکول کیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې مشران به پر روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلي مکرون پرون د فرانسې په بیاریتس ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشریزه کې وویل چې د یوې ګټورې سرمشریزې لپاره شرایط برابر دي. هغه دا هم وویل چې دا خبرې به په سپتمبر میاشت کې وشي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. اوکراین له 2014 کال راهیسې وروسته له دې چې کریمیا سیمه یې روسیې ونیوله له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه بوخت دی. د فرانسې ولسمشر له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره هم لیدلی دی او تیره اونۍ یې د روسیې ولسمشر ته بلنه ورکړه چې فرانسې ته ورشي. د کاسوو ولسمشر د اکتوبر په شپږمه په دې هیواد کې د بیړنیو پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کړې ده. د ولسمشر هاشم تاچی دفتر پرون په یو بیان کې وویل د کاسوو د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته دنده سپارل شوې څو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. د بالکان په دې سیمه کې تیره اونۍ وکیلانو د پارلمان د انحلال لپاره رایې ورکړې چې د نویو انتخاباتو لپاره یې لاره پرانیسته. د کاسوو صدراعظم راموش هردینای په جولای میاشت کې استعفا ورکړه. او په ازبکستان کې د ګیرې پر ضد کمپاین پر خواله رسنیو پراخ انتقادونه پارولی دي. امنیتي چارواکي پرون وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخ شول چې په پلازمینه تاشکند کې لسګونه کسان ونیول شول او په زور یې ګیرې ورباندې وخریل شوې. یو معترض چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دا د هغو لسګونو کسانو په ډله کې و چې د اګست په 23 د ګیرې د خریلو لپاره د پولیس مرکز ته بوتلل شو. شوکت میرزیایف په 2016 کال کې د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته په ازبکستان کې پر مذهبي ازادیو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو لپاره ډیر لږ اقدامات کړي دي. راپورونه وایي حکومت په ښوونځیو او رسمي دفترونو کې د اسلامي حجاب پر اغوستو محدودیت ته اوس هم دوام ورکوي. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبرو. و باوری چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ډیر ژر به د هیواد د شمال په هغو سیمو کې عملیات پیل شي چې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. ارګ وایي د سعودي پاچا ولسمشر غني ته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، نو د سعودي عربستان د هڅو هدف به څه وي؟
سعودي عربستان خپل د افغان سولې بهیر څخه په تنګ پاتې شوی، هغوی هم د ورته هلو ځلو له لارې نه کوشش کوي چې په هغه سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې خپل کردار متبارز او غټ کړي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست او وزیرستان قومي مشرانو د ډیورند کرښې په دواړو خواوو کې د امن لپاره غږ کړی.
موږ دا غواړو چې پښتانه په اتحاد شي، په اتفاق شي، د خپلې وژنې مخه ونیسي، چې باید موږ ویلې مړېږي او څوک ویلې مړاوه یا زه ویلې مړېږم.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په یو مناسب وخت کې به له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره وګوري. نور موضوعات هم شته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم چې د دې خپرونې لومړی موضوع اورئ. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون خبره کوي. د دې وزارت چارواکي په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روانو عملیاتو یادونه کوي او وایي چې ډیر ژر به په ټولو هغو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو 15مه ورځ ده. خبرې حساسو پړاوونو ته رسیدلې دي او له دې سره په یو وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د سرتیرو د وتلو مهالویش نه دی شامل. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیل خبره کوي. د دفاع وزارت مسؤلین که څه هم د دغو عملیاتو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي د محلي په بلخ او کندز ولایتونو کې عملیات په بریالیتوب روان دي او وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دغه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر ګواښ لاندې دي خلکو ته ښه زیری ولري. د دغه وزارت مرستیال ویند فواد امان تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د نوي پرمختګ گونو ډاټ ورکړ.
همزمان عملیاتای نیروهای امنیتی
دی وی هم محل از موج امنیتی ځواکونه په تخار او سرپل او هم به ډیر ژر په بدخشان کې عملیات ترسره کړي. له طالبانو څخه د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو عملیاتي پلان بشپړ شوی، ډیر ژر به عملي سي. زموږ عملیات دوام کوي، لا ډیریږي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ډیرو نږدې وختونو کې به د هیواد په امنیتي وضعیت کې د لویو بدلونونو شاهد وي.
د تعامل خیر کلان د اوزای امنیتی وجود خواهد بیاد.
شغلی امان ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ځکه د عملیاتو تمرکز پر بلخ ولایت دی چې وسلوالو طالبانو له نورو ولایتونو لکه فاریاب او سرپل څخه بلخ ته مخه کړې او د دغه ولایت د څو ولسوالیو د نیولو نیت یې درلود، خو د نوموړي په خبره اوس دا ګواښ نسته. یوازې شمال نه، بلکې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په هرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد له 12 تر 15 ولایتونو کې ځکني او هوایي عملیات لري او ورسره وسلوالو مخالفینو ته د درنو تلفاتو ادا کوي، خو وسلوالو طالبانو تر ډیره دوی ته د اوښتو تلفاتو اداوي رد کړي دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي دا مهال د سولې مذاکراتو په نهم او حساس پړاو کې دي. دواړه لوري تمه لري چې یو احتمالي توافق ته به ورسیږي. یو له دغو مهمو پرېکړو به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویشوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تازه څرګندونو کې چې د دوشنبې په ورځ په فرانسې کې د جی سرمشریزی په تندو کې خبریالانو ته کولې، د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه وویل چې له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره زماني مهال ویش نسته. د وی مهال ویش یا هر څه چې بولی نسته، بیره نه ده. موږ دا جګړه په ډیر کم وخت کې ګټلی سو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل سي. موږ له طالبانو، افغان حکومت او نورو خلکو سره کار کوو او وبګورو چې څه کیږي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي و چې د جګړو په دوام سره نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل سي. افغان حکومت هم پر داسې سولې ټینګار کوي چې د دوی په خبره په اوږد مهال کې د هیواد لپاره ګټور واوسيږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون دوشنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې ملک سلمان له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان سعودي عربستان ته د ولسمشر غنی د سفر هدف پر پاکستان او وسلوالو طالبانو د فشار زیاتول ګڼي. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
سعودي عربستان د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د هر اړخیزې همکارۍ د ژمنې تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. دغه څرګندونې د سعودي پادشاه ملک سلمان دغه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال له نوموړي سره د لیدنې پر مهال کړي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته پترس کې سعودي عربستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه خبري لاندې معلومات ورکړل او ویل چې سعودي چارواکو د افغانستان د کشالې پر سولېز حل لارې ټینګار وکړ.
افغانستان سعودي خواهان یک افغانستان باثبات است.
دوی وایي سعودي عربستان د یو باثبات افغانستان غوښتونکی ده. دوی دلته د جګړې ختمېدل غواړي. دوی په جدي توګه دا څرګنده کړه چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د سولې په اړه د سعودي چارواکو لیدلوری ډېر واضح و. دوی په افغانستان کې د یوې داسې سولې ملاتړ وکړ چې له لارې نور په دغه هیواد کې جنگ پای ومومي.
پایان بیاوه.
د ښاغلي صدیقی په خبره سعودي عربستان د افغانستان د سولې روان بهیر له نږدې څاري او تمه لري چې دغه بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. صدیق صدیقی زیاته کړه چې سول او انتخابات دوه جلا ملي بهیرونه دي او انتخابات د سولې د بهیر په وړاندې خنډ نشي کېدای. نوموړي د سولې روان بهیر پیچلی وباله او په دغه بهیر کې د سعودي عربستان پر رول او همکارۍ ټینګار وکړ، خو په داسې وخت کې چې تمه کېږي د امریکا او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي، سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر هدف څه کېدای شي او د سعودي عربستان دا شان څرګندونې د څه لپاره دي؟ پاره د سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلان تاسو وایي
په پیل کې ډاکټر صاحب غنی کوشش کوي چې د سعودي اړوند خپل فشارونه اضافه کړي په طالبان او پاکستان باندې تر څو د بین الافغاني ناسته کې دوی ته د حکومت په شکل باندې یا د یو رسمي لیدلوري په توګه باندې ځای ځای ورته پیدا شي. دویم دا چې سعودي عربستان خپل د افغان سعودي بهیر څخه په تنګ پاتې شوی، هغوی هم د ورته هلو ځلو له لارې نه کوشش کوي چې پاره سیمه ایزه ډیپلوماسي کې خپل کردار متبارز او غټ کی.
ولسمشر غنی د ولر پوری پلاوی په مشي د یک شنبه پورس په دوه ورځې سفر سعودي عربستان ته تللو او هلته دغه هیواد له بلابل ولر پوری چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر ترڅنګ په اقتصادي او دوه اړخیزو همکاري او خبرې وکړي او سعودي عربستان ژمنه وکړه چې د افغانستان په امن سولې او پرمختګ کې بخپله همکاري کوي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
د امریکایانو او طالبانو د احتمالي موافقې مسلې ته د لویدیز سو چاپی رسنیو پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د موافقې ته له نږدې کېدو سره د افغانستان ولسمشر جدي ټینګار کوي چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د ورسمانې په باور د امریکایي پلاوی او طالبانو لس میاشتنې خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او ولسمشر غنی د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. ټاکل شوې ده چې دا ټاکنې نږدې یوه میاشت وروسته وشي. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی چې د جمهوري ریاست د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی، د خپلو انتقاد کوونکو دا اندېښنه او غوښتنه رد کړې چې تر سولې باید انتخابات لومړی توب ولري. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو له پیلېدو سره دواړو لوریو هیله څرګنده کړې ده چې نهایي موافقې ته به ورسی شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي تر څو له امریکا سره د سولې توافق وشي او دا موافقه به په لنډو ورځو کې وشي. دا موافقه چې لا نهایي شوې نه ده، یوې برخې ته واشنگتن پوسټ اشاره کوي او لیکي د امریکا متحده ایالاتونه به خپل 15,000 سرتیری په راتلونکو څو میاشتو کې او تر 9,000 ډېر عسکر به راتلونکی کال له افغانستان وباسي. طالبان به بیا له القاعده سره خپل روابط قطع کوي او نه به پرېږدي چې له افغانستانه د بل هیواد پر ضد حمله وشي. داسې راپورونه خپره شوي وو چې شاید د امریکا او طالبانو توافق به دې ته لار هواره کړي چې له افغان ځواکونو سره به د واشنگتن مرستې قطع شي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا راپورونه ردوي او وایي چې دا خبرې حقیقت نه لري. نېشنل انټرست خبرونې بیا په خپل مقاله کې لیکلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د افغانستان له وضعیت سره ارتباط لري. خبرونه لیکي له افغانستانه د یو توافق لمخې کچرته په زرګونو امریکایي پوځان ووزي، دا به د افغانستان په شاوخوا 3 کلنه جګړه کې لومړی ځل وي چې واشنگتن او کابل د سولې په لور یو ګام اخلي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوس لپاره له یوې ازموینې سره مخامخ دي، داسې چې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د افغانستان له وضعیت سره مستقیم ارتباط لري. نېشنل انټرست بیا لیکي چې په یوه ځلي د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستانه ممکن نه دي، نو ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د پوځانو شمیر راکم کړي او جګړه په تدریجي ډول پای ته ورسوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره به د ډونالډ ټرمپ لپاره لاسته راوړنه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خوستوالو او د وزیرستان قومي مشرانو پرون په خوست کې په یو غونډه کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د امن غوښتنه وکړه. ویناوالو وویل دوی تکل کړی چې د پښتنو د یووالي پیغام به ټول هیوادوالو او په کوزه پښتونخوا کې میشتو پښتنو قومونو او ولسونو ته رسوي. نجیب الله الوخیل دې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
د دوشنبه په ورځ د خوست او وزیرستان لسګونو قومي مشرانو، ځوانانو او دینی عالمانو په یوه غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې د کرخې په دواړو غاړو کې پر پښتنو د تپل شویو جګړو او نورو ناخوالو په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. سلاکار وزیر او د غونډې یو تابعه کوونکي مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
پښتانه نه ترهګر دي نه د ترهګرو حمایت کوونکي دي، بلکې پښتانه په سیمه او منطقه کې امن غواړي، سوله غواړي، تعلیم غواړي، بیرغونه غواړي. دغه جنگونه او دغه لړۍ چې د پښتنو د وژلو دپاره، د پښتنو د اقتصاد د ختمولو دپاره، د پښتون د سړک او مدرسې او مکتب د ختمولو دپاره روانې دي، دا باید نور ختم شي او پښتانه ته خپل حقا حقوق ورکړی شي.
د وزیرستان یو کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات مسید د افغانستان او پاکستان د حکومتي چارواکو وغوښتل چې
نور د پښتانه که په هر ځای کې دي، که افغانستان کې دي، که پاکستان کې دي، یا په نړۍ کې بل ځای کې دي، دوی ته ترهګر په نظر نه کتل کېږي، بلکې دوی باشعوره، تعلیم یافته، پرمختللی ژوند هم غواړي او دوی ته چمتو دي چې خپل رول د افغانستان او د سیمې او په نړیواله کچه د لوټونو پرمختللو په ترقی کې خپل رول ولوبوي.
د خوست قومي مشران هم وایي چې اوس د دې سیمې په ولسونو کې سیاسي بیداری پیاوړې شوی او په دې پوه شوي چې دوی د نورو د مفاداتو او جګړو قرباني دي. دوی ویل د یو ولسي حرکت تکلی کړی چې لر او بر پښتانه سره یو لاس شي. دینی عالم مولوي شیر احمد ګربز وایي
اسمیش دا غوړي چې د پښتونې ولای رمنسته شي، پښتونه په اتحاد شي، په اتفاق شي، د خپل وژنې مخه ونسی، چې باید میژ ویلې مړیږي، په څه مړیږي، او څوک ویلې مړاوه یا زه ویلې مړیږم.
د زدرانو د ټولنیز شورا مشر مالک زدران هم وایي چې دوی د پښتنو د یووالي او اتحاد لپاره هڅې پیل کړي دي.
د خوست نه شروع کوو تر کنداره، تر ننګراره، تر هراته، تر مزاره، چې ټول پښتانه تر کیز پښتونخوا پر یو اتفاق، یو اتحاد شي. کله چې دغه اتفاق اتحاد یو شي، او مونږ به انشاءالله د ټول ترهګرۍ او د مشکلات نه ځانونه ژغورو.
د خوست او وزیرستان د قومونو مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو داسې مهال د کرخې په دواړو غاړو کې پر شته ناخوالو او روانو جګړو اندېښنه څرګنده کړه چې دا مهال په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو د مخنیوي او سرتاسري سولې د ټینګښت لپاره په دوحه کې د افغانستان او د طالبانو د استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرې اترې روانې دي. هم دی خبرو اترو تا پا پام دا افغانستان خلق تر بل هر وقت زیاد ایوی دایمی سوری تا هیلمن شویدی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې په یو مناسب وخت کې به لخپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اوه ډلې په سرمشریزه کې روحانی یو عالي مرکچي وبله. ښاغلی ترامپ وویل دی فکر کوي چې ولسمشر روحانی غواړي له ده سره خبرې وکړي او ورسره وګوري. د دې راپور جزئیات لفریبا ظاهر څخه واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو پرونیو خبرو په یوې برخه کې ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري. نوموړي زیاته کړه واقعا باور لري چې ایران یو عالی هیواد اوسېدای سي. ولسمشر ټرمپ وویل چې له ایراني سیال سره د لیدو لپاره ډېر ښه چانس شته. د ولسمشر ټرمپ په خبره پر ایران د امریکا بندیزونو پر هغه هیواد سخت اغیز کړی دی.
The sanctions are absolutely hurting them.
دوی وی بندیزونه ایران ته سخت زیان رسوي. زه واقعا نه غواړم د داسې څه شاهد اوسم. هغه ډیر ښه خلک دي. زه نه غواړم دا وضعیت ووینم، خو موږ نو څه کولای پریږدو چې دوی اټومي وسله ولري. نو ځکه فکر کوم چې زموږ د لیدنې لپاره ښه چانس
ده. I think that there's a really good chance that we would meet.
وروسته لغه چې د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول، د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا ډېره سوه. د امریکا ولسمشر د جی او سرمشریزې پر مهال پرون وویل چې د اټومي معاملې موده باید ډېره وي. هغه همداراز زیاته کړه چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدنه رښتونی ښکاري. د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې وروسته لاغه سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په مختصر او غیر منتظره توګه په جی او سرمشریزه کې ګډون وکړ. هدف یې د تهران د اټومي پروګرام په اړه پر ډیپلوماتیک خنډ بحث و. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی د ښاغلي ظریف دغه سفر او هم د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې رامنځته سوي وضعیت ته په اشاره د دوشنبه په ورځ وویل چې که وپوهېږي چې له یوه کس سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي، نو مخ به ونه ګرځوي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران لوړ پوړي مشر علي خامنهیي تر دې وړاندې له امریکا متحده ایالاتو سره خبرې ممنوع اعلان کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د زړه پورې خبرو اترو د لړۍ یو بل برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو لږه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفهیي ډول دوام لري. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږ ویشت توغندي د یکشنبې په ورځ پر شلتن ولسوالۍ ویشتل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو قمندانانو او یو شمیر نورو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ شاوخوا اویا ډاکټران او صحي کارکونکي وایي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې مشران به په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د کاسوو ولسمشر د اکتوبر په شپږمه په دې هیواد کې د بیړنیو پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کړې ده. د هاشم تاچی دفتر پرون په یو بیان کې ویل د کاسوو د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې ټول اړین ګامونه واخلي او په ازبکستان کې د ګیرې پر ضد کمپاین پر خواله رسنیو پراخ انتقادونه پارولی دي. دا انتقادونه وروسته له هغه پیل شول چې په پلازمینه تاشکند کې لسګونه کسان پولیسو ونیول او په زور یې ګیرې پرې وخریلې.
دا ژوند رنگونه.
مرتضی وردک،
څه کار کوي؟
د غزنی ولایت پوهنې ریاست کې مامور یې.
څه کیسې دي په دغه ریاست کې؟
کرار کلاری ده،
دومره ګڼه ګوڼه، دومره خلک وزي نه وزي، لا کرار کلاری ده.
والا طبیعي ده، ریاست خلک راځي، غټ تشکیل دی، که سلمړی شوی هم دا وایي چې کرار کلاری ده.
ځینو خلکو سره چې ما خبرې کړي د غزنی د پوهنې له ریاست ډېر سر ټکوي. ولې ټکوي دی؟
څه نه سر ټکوي،
دوی وایي د نجونو مکتبونه بند دي، په کتابونه په مکتبو کې نهسته، د ولسوالیو معرف فلج ده. دا رښتیا ده؟
و ده، خو نو موږ وطن دی، مشکلات پکې ډېر دي.
ولې اصلاح کوي نه؟ ولې دغه دا کار ته ولې کار نه وایي؟
ډېر داسې مشکلات دي چې د ډېره حد اصلاح شوي، خو بعضې پوهنې ریاست په تنهایي نه شي کولی چې اصلاح یې کړي، ولس ورسره همکار نه شي.
نو ولس باندې تاسو غږ کړی دی؟ ولس په ولس موږ غږ وکړو، رسنۍ په څوکې پوکې
په ګډه سره ټول ملت، رسنۍ، معارف، کارمند، عام ولس، مشر، کشر، ملا، ټول به د پوهنې لپاره کار کوو.
ډېر ذمهواري مسؤلیت ته چا جوړي چې هغه باید غږ پوکي؟
په رسمي چارو کې خو سید معارف ریاست او مسؤلین مسؤلیت لري، خو که پرتله یو ولسوالی یو سل څو مکتبه لري، په بل کې څلور مکتبه دي، در حال کې چې معارف یو رقم خدمات وړاندې کوي. دغه خلکو ذمہواری ده چې دوی خپل د معارف نه غوښتنه وکړي، ځان ته کار وکړي.
تاسو ولسوالی هم چې یو مکتب هم نسته پکې؟
نه، داسې ولسوالی نه لرو.
رسنوی خو ځخ په کړی ده، ازادي رادیو ډیر وار راپور نه پکړی دي. معارف ریاست خپل په دغه ولسی خلکو چې تاسو په دې کې ډیر ګرم بولی، دغه ریاست په دغه خلکو ځخ کړی چې راسي د مکتبونه یو یا معلمینو درته په کار وګمارو، یا مکتبونه در جوړ کو، یا څوک یا څوک.
معارف ریاست خپل تشکیل کې یو مدیریت مکمل د خلکو د عام ولس د مرستو د جلب او جذب لپاره لري. ای شوراګان مدیریت چې هر مکتب ته شورا جوړه کا، شورا د طریقه خلک د معارف سره کومک وکا. معارف تل په ولس غاښ کړي، خلکو غاښ کړي، پرستانه غاښ کړي، په دینی علماو غاښ کړي، متنفذون غاښ کړي، چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي ترڅو خپل روښانه راتلونکی جوړ کړي.
دغه د معارف ریاست کې تس پټ مات په خوش کې وای، فساد ستپ کې؟
طبیعي ده، فساد، انواع د فساد خو په هر ځای کې وي. طبیعي ده، یو یو فاسد، یو دوه درې لاس شل بو کې فاسد هم وي.
تس د شکایت یو صندوق منده زړول دي چې خلک ګرځي خپل شکایتونه پکې کوي، یا بیا تاسو یې ګورو یا نه ګورئ.
و په ان ریاست کې صندوق څه خو ډیر فعال نه دی.
ډیر مننه، وته خندولم. په کبرستۍ کې دا ته وایي چې دغه د غزنی د پوهنې په برخه کې د غزنی راتلونکی څنګه ارزوي؟
د غزنی راتلونکی نسبت نور ولایتو ته زه خپله ښه نه وینم.
دی ژوند رنګونه برخه وه. اوس هم ستاسو څو پیغامونه اتل زابل څخه لیکلي په خپل اس ام اس کې د سولې اوسنۍ خبرې مبهمې دي او افغانان د هیلو پر ځای ډار لري چې د نجیب الله د وخت ترخه تجربه بیا تکرار نه شي. سوله امنځی له کونړ نه لیکي امریکا اتلس کاله افغانان د طالب او تروریست په نامه ووژل، خو اوس هماغه تروریستي او وحشي ډله په افغانانو تپي. وسیوله عبدالرحیمزی له لغمان نه لیکي زلمی خلیلزاد باید د نهم پړاو خبرې پایلټ له ټولو افغانانو سره شریکې کړي.